درها با مدل‌های مختلف نیز به انگلستان می‌آیند.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي چې په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکنډي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه‌شنبه پر خپل دوه وعدباو د هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 135 میلیارده پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې یې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستاني شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه‌شنبه په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. په پیښه کې د الوتنې درې تنه عمله هم وژل شوې ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه‌شنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یاشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. وړاندې به سره په راپور کې اوري چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. دا چې د دې خبریالانو ستونزې څه دي په راپور کې به درته تفصیل ولرو. درې کاله وشول چې افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. دا نجونې شکایت لري.
هر ورځ چې سهار شي د پنتون د تک خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. دوی سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته بوشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوي.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بېل خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او دا چې هلته ځوانان څه ډول میلې کوي وروسته به درته په راپور کې جزئیات ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشتمل څه په اړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مظفری د سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبری اعلان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویر لامل شوی چې ان ډوډۍ خستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وزي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږې پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چای ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې ان د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو ویریږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یانۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لاسمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمیر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامداري ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمیر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کیدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کیدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدیږي او د نیول کیدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمیر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 2 په ویلمیه کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وايي د افغانستان د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د دسمبر 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د اجمن هند ته د روان دسمبر په 20 د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي د سفر پر مهال شوي. د اعلامیه په ټوکل افغانستان سره په بشري او روغتیايي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په دې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د سې شنبې په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر وروستي سفر له لاسته راوړنو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو ګڼې مهمې مرستې اعلان کړې دي چې پکې د 5 میلیونه ډالرو ارزښت بلابل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د راډیو ټرافي او ماشین، د دې ناروغۍ لپاره د 1 میلیون ډالرو په ارزښت 15 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو په ارزښت یو سیټي سکین ماشین او همداراز د 500,000 ډالرو په ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیايي ټولنه په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغېزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیايي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپل همکاري پراخه کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل:
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغي متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پوخانی ډاکټران هم په بلابلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولی. لډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي رادیو ته ویل:
د سابقو در خود شپونې
سره کې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. د غرس په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. د دوی ژمنه عملی پناه غوره کړي، نو دا به افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې وړاندې د هند عامې روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاهو تر څنګ د درملو یوه لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ د قوف 14 ویلي وو چې نوې ډیلی د خپلو بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب